مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه میومنه ز بشیر گواخی ما تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په اخیری جړی کې هر کله وند خبری جړی دا په دې کې تاسو بلا بیل رپورټونه اوري په کوټه کې 14 شوې د تازه حال به تاسو سره شریکو د دې ترڅنګ ګڼ نور رپورټونه هم شته د مرکی هم د دې جړی برخه دی مضبوطی کتنې هم درته لرو خو د دې هر څه تر مخه به ګولای سره ورځو چې د دې خبرونه راته واره
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی نن په کوټه کې په یو چاودنه کې لک تر لګه وکسان وژل شوی دی. پاکستان وایي غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو لپاره زر تر زره لار نقشه جوړ کړي او د شام 40,000 وګړي د ترکیې پر پوله راغون شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. یو تازه خبر چې نن په کوټه کې په یو چاودنه کې د لومړنۍ معلوماتو تر مخه لک تر لګه وکسان وژل شوي او تر څلوېښتو پورې ژوبل دي. په کوټه کې د مشال لړۍ خبریات د سترګو لیدلې حال وایي چې دا چاودنه د کوټه ښار لیاقت پارک ته مخامخ کچرو یا عدالتي ودانۍ سره نږدې شوي. دا څرګنده نه ده چې دا چاودنه چا کړې او هدف یې څه و. په وژل شو کسانو کې د اف سي ځواک سرتیري هم شامل دي. د کوټه د چاودنې نور حال به په روانه غړې کې تاسو واورئ. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای باید چې په څلور اړخیزه خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړ کړل شي. د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه ته په خپل وینا کې د پاکستان د بارونو چارو د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل زه تمه لرم چې هم دې جذبې سره به هلی ځلی روانې وي او څلور اړخیزه ډله به اوس پر دې توجه ورکوي چې د مفاهمتي عمل لپاره زر تر زره یو لار نقشه جوړ کړل شي او چې څومره هم زر کېدی شي د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو لپاره لارې چارې ولټول شي. دا د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استادو ترمنځ درې مغونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو وترو د پیل لپاره د یوې عملی طرحې رامنځته کول دي. په دې غونډه کې د طالبانو استادو ګډون نه درلودو. د خبر پولیټیکل چارواکو مشال رډیو ته ویل چې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړی او افغانستان ته د مالونو وړونکو ګاډي روان دي. د تورخم کسٹم چارواکي وایي چې اوس د کسٹم کلیرنګ ایجنسو خپل کار پیل کړی دی. یاد دی چې دوه ورځې وړاندې په تورخم پولې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو احتجاج افغانستان ته مالونو وړونکو ګاډو کسٹم ودرولي و غوښتنه کوله چې د کسٹم کلیرنګ نظام دی د تورخم نه جمرود ته ویسي. دا ځکه چې د سره با په سلګونو ځای کسان بیروزګار شي خو بیا د تورخم د کسٹم چارواکي وای چې د رش له وجې په ارزي توګه یوازې د سبزو او میوو کسٹم په جمرود کې شروع کړی وو او دوی د تورخم نه جمرود ته د کسٹم نظام منتقل کولو څه اراده نه لري. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشکارۍ پر ضد د کارکوونکو احتجاج نن هم دوام لري او له 15 ورځو راهیسي هوایي جازونه ولاړ دي. پرون ناوخته د هوایي شرکت کارکوونکو او حکومتي وزیر ترمنځ ملاقات وشو. د ملاقات وروسته حکومتي وزیر محمد زبیر ویل چې احتجاج به ډیر زر ختم شي خو پر دې موقع د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویل چې د دوی احتجاج به تر هغې روان وي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي. په دې احتجاج کې تر اوسه پورې دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وای په دغه سیمو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي 40% زیات شوی دی. دغه دفتر د خزو څنګ مرستيالي ماری حیدری نن مشال رټوبل چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 903 قضیه ثبت شوی دی. حیدری زیاته کړه چې په دې قضیو کې ډیری یې زندیکول، جنسي تیرې وهل ټکول او سهرایي محکمې شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه نیولې ده. دغه وزارت وایي دولت وزیري نن مشال اړتیا ویل چې داعش وسلوالې ډلې هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځانته مرکزونه او پټنځایونه جوړ کړي خو افغان امنیتي ځواکونو یې مخه ډپ کړې ده. بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا نن په خبر شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې په کوټ او اچین ولسوالیو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې یې 28 داعش وسلوال وژلي دي او 10 نور یې ژوبل کړي دي. وسلوالې ډلې د حکومتي اداو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ. د شام شمالی خار حلب کې د حکومتي عملیاتو له وجې را تښتیدلي د 30,000 نه زیات د شام وګړي د ترکی پر پولی راغون شوي دي. د شام حکومتي ځواکونو چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه دی او د یاغیانو ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شوي دي. د برتانیا میش د شام د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي چې دا نښتې تېره ورځ د حلب سره نږدې په راتیان خارګوټي کې شوي چې دواړو خواوو نه پکې 120 کسان وژل شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې د دوی شمیرو تر مخه تر 30,000 پورې کسان د ترکیې پر پوله باب ال سلامه راغونډ شوي دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي چې روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد نه سرغړونه کوي کوم چې په روانه جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي. البته د سولې خبرې ترې روانې دي چې دا رنګ دا مسله هواره شي او د سولې مذاکراتو ته بیا کتنه وشي. جان کیری پرون په واشنگټن کې خبرلارنه ته وویل چې روس د ته نیغ په نیغه داسې اشارې ورکړي چې دوی د ډزبندۍ لپاره چمتو دي. د ده په خبره ایراني چارواکو هم دوه ورځې مخکې وویل چې دوی به اوس د ډزبندۍ ملاتړ کوي. کیری وویل چې روس ځینې تعمیري منصوبې لري چې څرنګه د ډزبندۍ تړون عملي کېدی شي، خو جان کیری په خبره دا تشې خبرې دي چې دا رنګ په شام کې بمباریو ته دوام ورکړل شي. وروستۍ خبر د تایوان د زلزلې. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې یوه 12 منزله ودانۍ ونړوله چې پکې 15 تن مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر ملبې لاندې ورک شوي دي. د 6.4 ریکټر په کچه زلزله تېره شپه ناوخته وشوه چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې یې ډېر ورانې کړی دی. تر اوسه لږ تر لږه 313 کسان په روغتون کې بستر شوي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
ګولایا ستاسو ته خبرونه وړاندې کړل. د مشال ریډیو اوریدونکو په دې ګړه کې مو د سر رپورټونه دادي. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې 14 شوې ده. اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د 4 اړخیزه غونډه وشوه. آیا افغان چارواکي هیله لري چې پاکستان به طالبان سره سیاسي روغې جوړې ته راځي؟ کې خو یو څېړونکی وایي
داخل افغانستان حکومت خواہش تھے یعنی غصہ پاکستان بعد اخبل حالات و مطابق اخبل و گٹ و مطابق فیصلہ کی عبید افغانستان تو حق لا پا آئندہ کے لیے سے پالیسی ہوئی.
پر بادشاہ خان پوهنتون تر برید وروسته د دې پوهنتون چارواکي وایي زړه یې غواړي چې زده کوونکو ته پوهنتون پرانیزي خو امنیتي چارواکي ورته اجازه نه ورکوي.
مونږ پرون هم چې دی یو وینا وشوه باضابطه تور باندې چې ستاسو په دې علاقې باندې مطلب دا دی چې لا اوس هم حالات کم نه دي. مونږ دا راغلي مونږ دا خبره وینا وکړه چې څه درته انتظامیه وایي هغه باندې عمل وکړو.
د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې نه یوازې د شمالي وزیرستان خلک په خپلو سیمو کې د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم شوي، بلکې د پاکستان نورو برخو ته تګ راتګ هم مشکل شوی دی.
ممکن نه دی چې ته میننشا کې اوسېږې ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم. نه ته به اول انټری کوې، نام به درج کوې، هنه پس پتا ته اینو سی ملوېږي، ته به بهر ته بیا وځې.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. مکثر اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. یو لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې واورېدل، د بلوچستان په سر ښار کوټه کې 14 شوې ده. دا وخت موږ سره له کوټې زموږ همکار خدای نور ناصر د ټلیفون په کرښه دی. خدای نور، ستړی مشې. او که اوریدونکو ته د دغه برید په اړه نور معلومات ورکړي، که دغه 14 په اړه نور تفصیل ورته وایي.
کچاری دا د پټه کچاری او د کچاری چې لږ مخ ورته په کوبلې په خوا باندې دا پارک کړی دا کټ پارک مخه مخ په دې څلور لار باندې سانوار کې بریټ شوی دی. سره مخ کې او په دې بریټ کې تر اوسه پورې د حکومتي چارواکو په خبره وجل شوی دی او 45 شاوخوا کسان پکې تتیان شوی دی. د پولیسو د ډی آی جی کوټې مشر دی امتیاز ساد ډی آی جی کوټه هغه شیبه مخکې له رسنیو سره موټر تر اوسه پورې چې ما مخکې وویل د حکومتي چارواکو په خبره په دې برید کې اووه کسان وژل شوي دي. دوی په خبره درې د منشا سرتېرې دي او څلور له پنځه درې سو تر څلوېښتو پورې وو چې په دې کې جوړ شوي. د برید په وخت په همدې سیمه له څو ګړو بېخي زیات تګ راتګ کېږي. همدا یو تقریبا لوی بازار دی خوا کې چې خلک په همدې لره باندې کندهاري بازار ته واشه خان چوک ته لیاقت بازار ته ځي او همدا هغې خوا راځي د کورو په خوا نو اولسی وګړو ته هم زیات مرګ ژوبل اوښتې ده. ورسره موټرې پکې تباه شوي دي، خرابې شوي دي او له دې سره سره د اقتصادي څومره زیات وو چې بېخي تر ډېرې درې پورې واخېستل شو او بېخي تر ډېره ځایه
صحیح شو. ډېره مننه خو د نورو اورېدونکو تاسو مشال رډیو ری او هم اورېدل چې په کوټه کې چاودنه شوې ده او د دغې چاودنې ښکاره داسې ښکاري چې هدف یې ملیشه ځواکونه و. اووه کسان په دې برید کې وژل شوي دي او چارواکي وایي چې دا ځانمرګ برید و. په دې وو کې درې د اف سي سرتېري دي او څلور عام وګړي دي. د څلوېښتو په خوښه کې خلک زخمیان شوي هم دي. تر د دې باره کې چې نور معلومات مخې ته راځي هغه به موږ تاسو ته وړاندې کوو. تر اوسه پورې د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. پاکستانی چارواکو نن اسلام آباد کې د افغانستان د سولې بهیر لپاره په درې مغونډه کې ویل چې د طالبان سره مذاکراتو لپاره یوې داسې تګلارې ته ضرورت دی چې ورسره سیمه کې امن راشي. په نننۍ ناسته کې افغان، پاکستاني، امریکایي او چینایي چارواکو برخه واخیسته. زموږ همکار ریاض موسی خیل له اسلام آباد سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض ستړی مشه او په دې اړه نور تفصیلات وایي.
جی بشیر، ډیره مننه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې دغه سلور لخیزه غونډه دغه سلسله کې نن درېمه غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. تر څو چې سحر څه وخت چې دا غونډه پیل شوه نو د خارجه چارو چې کوم سلاکار دی سرتاج عزیز هغه په دغه غونډه کې ګډون کوونکو ټینګار وکړو چې باید اوس وخت راغلی دی چې د افغانستان د امن او د سلامتۍ لپاره چې افغان حکومت او کم افغان طالبان دي هغې د مذاکراتو لپاره نیغ په نیغه کینولی شي او د هغې لپاره یو واضحه تګلاره یا یو روډ میپ ورکړی شي. د هغې وروستو چونکې دا د بندو تمبو شاته غونډه ده، په هغې کې میډیا ته د ورتلو اجازت نشته. نو په دغه وجه له اوسه پورې دن نه معلومات نه دي راغلي چې آیا کمی خبرې یا کم سرچینو چې موږ ته کمی خبرې کړې وي چې د طالبانو لخوا کم شرطونه ایښودل شوي دي، د هغې کم کسان نیول شوي، د هغې د پرېښودو یا د خارجي قواو د افغانستان نه د وتو یا د ملګرو ملتونو د تور لیست نه د خپلو نومونو د ویستو په حوالې سره آیا دغه فهرست چې کوم دی نو هغه د غونډه کې خو دې شوی دی. بیا په دې غونډه کې پاغي باندې سب بحث شو. تر څو چې غونډه جاری وي تر هغه وخت پورې سوال چې کوم دی نو هغه مناسب نه دي. او د خارجه دفتر ویان هم په دغه اړه باندې بار بار دا خبره کړې ده چې زموږ کوشش دی چې موږ دا خبره د میډیا نه پټه وساتو چې څه هم فیصلې تاسو موافقه ته ورسو نو هغه به بیا د میډیا سره د یو پریس ریلیز یا د خبرلارې خبر پانی د لار هغه شریکو. خو تر دې دمه د غونډه جاری ده. جی
صحیح شو. ډېر مننه ریاض مساخیل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې بهیر په اړه مو زموږ همکار ریاض مساخیل واورېده. افغان چارواکي هیله لري چې اسلام آباد کې د دغه ناستې کې به داسې فیصلې وشي چې په نږدې راتلونکي کې طالبان سره نیغ په نیغه مذاکراتو ته لار هواره کړي. د مشال ریډیو همکاري فرخنده اسد د سیمې د امنیتي چارو له کارپور رحیم الله یوسفزي سره په دې اړه مرکه کړه. په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې د افغان چارواکو دغه هیله به څومره پوره شي او پاکستان به څومره په دې لړ کې همکاري وکړي.
طالبانو چې کوم دا شرایط وړاندې کړي وو اوس چې کوم دا غونډه شوې وه په قطر کې په ګواش نو څلور خبرې وې. نو هغې کې ما په شامه مې ټولې خبرې خو فعلا نشي کېدلې. ممکن ده چې یو دوه خبرې خو پکې وشي. یو دا طالبان چې غواړي چې د هغې خلاف چې افغانستان حکومت دغه منفي تبلیغات کوي، پروپیګنډه کوي، دا ودرېږي، دغه کېدی شي. بل چې هغې دا وایي چې په قطر کې د هغې د رسمي دفتر خلاص شي، دغه هم ممکن کېدی شي چې افغانستان حکومت ومني او امریکا او قطر ومني. خو دا د نورې خبرې چې کوم دی چې د هغې د کوم مشرانو نمونه دي د ملګرو ملتونو د امنیت کونسل په هغه تور فهرست کې، نو دی کې بیا یوازې امریکا نه بلکې دی کې بیا دا پنځه هیوادونه دي، روس هم دی، چین دی، برطانیا، فرانس، نو هغوی به بیا ټول چې رضا شي نو بیا به دا کار کېږي. او بل دغه طالبانو چې کوم بندیان دي ګوانتانامو کې یا په افغانستان کې، د هغې خوشي کېدل نو دغه هم ما په خیال باندې لږ وخت به غواړي. نو دا ده چې اوس خو دې نو پس ته دوی یو کېدی شي زیاتې هلې ځلې وکړي، او طالبانو سره خو مخکې نه رابطې پاکستان بم کړي وي، نور هم کېدی شي کړي وي، چینیانو سره رابطې شته، خو طالبانو دغه شرایط دي. نو ما په خیال باندې چې د هغوی څه خبرې ومني نو بیا ممکن ده چې په آینده کې زیات امکانات جوړ شي چې دا خبرې پیل شي.
سمه ده. د افغانستان حکومت له تېرې یوې اوږدې مودې راهیسې د پاکستان نه دا غوښتنه کوي چې دغه هیواد دې په خپله افغان پالیسۍ کې بدلون راولي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به په راتلونکي کې ممکنه وي؟
دا خو د افغانستان حکومت خواهش دی، د هغې غوښتنه ده. پاکستان به د خپل حالاتو مطابق د خپلو ګټو مطابق فیصله کوي چې هغوی به د افغانستان په هکله په آینده کې څه پالیسي وي. خو دا ده چې پاکستان خو دا وایي چې د هغې په پالیسۍ کې بدلون راغلی دی، او هغوی غواړي چې د افغانستان حکومت سره ترهګرۍ خلاف په جنګ کې تعاون وکړي، یا دغه طالبانو او د افغانستان حکومت د خبرې وشي، لیکن پاکستان خپل کوشش کوي. نو ما په خیال باندې دا اوس افغانستان حکومت چې دی هغوی به هم طالبانو ته څه ورکوي، څه به ورته پیشنهاد کوي، څه خبرې به کوي. طالبان به هم بیا خپلو ګټو ته ګوري، هغې هم ډېره موده جنګ کړې دی. نو زما خیال دی چې دا خبرې خو دی کې ډېر اوس پورې لا کارونه پاتې دي، دا لا آسان کار نه دی چې دا خبرې ژر پیل شي یا کامیاب شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیم دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چون باری بے شک چون باری
دیرا سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
یہ سخت دوستان مکالنا مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته د دې پوهنتون چارواکي وایي زړه یې غواړي چې زده کوونکو ته پوهنتون خلاص کړي، خو امنیتي چارواکو ورته لا تر اوسه د دې اجازت نه دی ورکړی. د دې پوهنتون زده کوونکو ویلي چې که د ګولې یا دوشنبې په ورځ یې سبقونه شروع نه شول نو مظاهرې به پیل کړي. پر باچا خان پوهنتون د جنوري په شلم تاریخ برید شو چې یو پروفیسر او ګڼ زده کوونکي پکې وژل شوي وو. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډو ته وویل چې پرون هم دوی ته د امنیتي ادارو انتظامیه لخوا الرټ جاری شوی دی چې پوهنتون دې نه پرانیزي، او امنیتي وضع لا ټیک نه ده نو ځکه لا پوهنتون دې بند وساتلی شي.
یو خبره درته وکم، مونږ ته پرون هم چې دی دا یو وینا وشوه باضابطه تور باندې چې ستاسو په دې علاقې باندې مطلب دا دی چې لا اوس هم حالات کم نه دي. نو یو خو دا مسله ده، دویمه خبره دا ده چې انتظامیه بار بار دا خبره بکوله چې مونږ دې ته دا ویل، مونږ دې ته دا ویل
بلخو د باچا خان پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی وخت ضایع کیږي او زر تر زر دوی ته پوهنتون پرانستل شي. د باچا خان پوهنتون د زده کوونکو د تنظیم د سټوډنټس اکشن کمیټه مشر حضرت علي مشال لیډو ته ویل کچرې د را روان ګل په ورځ پوهنتون دوی ته د کلاسونو لپاره پرانستل شو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي.
اصل کې زموږ چې کوم سمستر کوم ټایم دی، د کلاسونو چې کوم ټایم دی، هغه ضایع کیږي. لکه چې کوم کریډیټ آور دی هغه بیا نه پوره کیږي، هغه بیا مثال سټوډنټ سره دغه وشي د شپږو میاشتو کوم سمستر بیا دریو میاشتو کې ختموي. نو ډېر زیات په تعلیمي دغه باندې ډېر زیات اثر غورځي. وی جی صاحب لم یو وفد لیږلی و چې یونیورسټي د ګل دروازې نه کولاو کې، خو مثال په توګه سټارټ نه شوه. نو مونږ به بیا احتجاج کوو د صوبایي اسمبلی مهې ته به کوو. دا میشن مونږ جاري ساتل غواړو چې دا سبق او دا قلم د کتاب سمیشن دا زمون جاری او یونیورسيټي سٹارټ شي نو دا به زمون یو ګټه ده.
د پوهنتون ویان سید خان خلیل د زدګونکو دا وختنه جایز بلی او وایي چې د خپل اړخه دوی هڅه کوي چې زر تر زره پوهنتون پرانیزي او د زدګونکو وخت ضایع نشي.
پاتې شو د یونیورسيټا پرانستې او د سټوډنټانو مطالبه زه جایز یم بولې چې هغه سبق ته خامخا تاوان رسی جگہ پٹے میں نے شروع نہ کی پٹے میں ختم نہ کی پھر سوا وقت دیر کی متی شہر ہے اور بزرگ بد قسمتی دار پر مل کے وقت کو قدر کئی نہ اور مونگ اسی طرح بیگام خبر اسی عظیم دا کوشش ہے کہ مونگ کوشش کو جو مطلب دیر زر طالب علم دا پارا پران
دا پامول دا چتیر میاشت پشلم جنوری باچا خان پہنتون باندھے وسوال بری درست ہو تا پہنتون ترناواری مدے پورے بند کر شوی دے ملخوا دا غز دا کون کے وائی چه باید پہنتون زر تر زر پرانستلی شی زکه چې دوی د خلق مقابله د قلم او د علم په ذریعه کول غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ
تما په خپل مومند کې کډټ کالج چر تلاړ
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار عالم مومن دا یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مومندو ایجنسی کې تر سلو زیات داسې سکولونه یا ښوونځي شته چې دیوالونه او چتونه نه لري چې له وجې زده کوونکي ځانونه خوندي نه ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې لکه څرنګه په دې روسو کې په مختلفو ځایونو کې په سکولونو او تعلیمي ادارو باندې حملې زیاتې شوې دي نو د دوی په سکولونو او ښوونځیو هم د دغسې بریدونو امکانات کېدلی شي نو ځکه دې ورته دغه سکولونه جوړ کړي. زمو همکار شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
د خبر پختونخوا په تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدونو وروسته د قبایلي سیمې اولس هم یاریدلې دي او وایي چې دغه سیمې د زیاتره سکولونو ودانۍ یا خوړنګېدلې او یا یې بیا څلور اړخیزه دیوالونه نشته. خپل بچي په دغه شان تعلیمي ادارو کې محفوظ نه ګڼي. د محمود ایجنسی د انبار اوسیدونکو احمد یار خان وای
سکولونه موږ خپل دی وازی سکول دی هغه کې د سکیورټی موږ ته نه راغلی دا نو ترازی بس پرایمری سکول دی هغه ته ماشومان جو خلک سپیر راشین ته موږ زمیدار خلک دی زمیدار خلک خو دی دا کېدل نه شي دا ټول عمر د سینې سکول چې ګین ټوپک په لاس تکین حکومت نه موږ دا غواړو چې د سکولونو ته شار دیواری وو کې چې سکیورټی ته ورکې چې ماشومان خپل سبق ته ځخه په سور بنی ځی کنه.
عظمت خان محمد وای چې هغه کوشش کوي خپل ماشومان ته د زده کړو خما هول جوړ کړي او دا هم په داسې حال کې چې محفوظ نه دي خو تعلیم ضرورت ته نو زکای سکولونو تلیږي.
خو به موږ تعلیم نه چکم دی نه رغیږي نو موږ دا فرض دي چې خپل ماشومان باندې تعلیم وکړو او د ټوپک په ځای ول قلم لاس کې ورکو. خو ایره خو موجود دا لاکه په ارزه کې دا هغه په سکول کې دا کو دا خو موږ سره دا یې رہی چې سار کې موږ ماشومان زی نو موږ هغه باندې دا دخکی ګچره دی ته خو موږ څه مخه به پیخیږي.
هم دا شند د سکول یو استاد شوکت خان مومن وای چې هغه د سکول ماشومان ته سبقونه هم خای او سکیورټی هم ساتي خو دواړه کارونه بیا هم مشکل دي.
مخکې به چې څوک موږ به پروام نه خپل کلاسونه ولې و چې ګیر کلنګ و کې من ځان منی ګوتی و به ته په دې کې نو کا زوز د کته ما چې په سکول کې ساتم ما شو نه رانه نشي لیدلې کمیس نه ملان دي خو مجبوریم دا د درې استادان یو موږ دغه سي جون تیرو.
بلخو تعلیمي محکمه محمود جنسی وای چې لږ زیات یو سل او 15 سکولونه داسې دي چې سلور اړخیزه دیوالونه نه لري او دغه سکولونه چوکیداران ذمہوار دي چې سکیورټي وساتي. دوی وای چې په محمود جنسی کې 500 او 98 سکولونه دي چې د اویو ضرورت نه زیات ماشومان پکې کړي کوي. خوای په دې کې شپارس سکولونه بند هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
لکلونو راهیسې رواني بدامنې د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پوځي عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان له زیاتره سیمو څخه خلک وایستل شول چې لا هم د افغانستان او پاکستان په مختلفو برخو کې د بیکوري ژوند تیری. خو خبریال صفدر داول چې د میرمشاه اوسیدونکی دی د عملیاتو په وخت نه بلکې شاوخوا اووه کاله وړاندې د خراب امنیت له کبله خپل کور کلی پرېښودو ته هغه د زیارت یا پنج شنبه پر ورځ د فاټا ریفارمز کمیټې یا د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټې په لړ کې د شوي وی غونډې لپاره خپلې سیمې ته ورغلی و. عبدالحی کاکړ له صفدر داول سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتلې چې و کاله پسې خپل وطن په کوم حال ولیده.
پخ پلستر گو ما دالی دلی دی چه کم تا والی انتر که گه نو رایت سایر تا چه کم آبادی دی دا زیادترا کورونا روڈ سایر تا اوران بیا چه مخ کلار سه میرا لی بازار بلکل اوران تب آدامانه چه دیر مشرانو آو تقریر کون که پا جڑا جڑا که دا فریاد که او چه یارا منگ دکانونو یارا خختو یارا بلدنگونو یارا کورونو سه کسورو چه دا ورانی کی او ایون دیر تا ٹیکا داران مکر شوی دی آغای بنو تا او پنجاب تا یو بلدی تا زمون خخت تا ایران اوڑی.
صفدر داور سیب حل تا بتاسو خپل ملگری هم لی دلی وی او لاغو سر سی مراش درش سوی نو داغو حالت چنگو چه خبری موکی؟
خلق طول دا سی دیپریس غنده و ارسو که دی وقت نا مخ که بڑاگان شوی دی او زیات مونږ داسې ملګری ولیدو چې دی ما به غاړه ورکړه سړی ماښې دپاره او د به زه پېژندم نه نو شاته به م به سره وپېژندل.
بل دا تاسو اووه کاله وروسته تللي وئ، پخوا هم د یو خبریال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوئ یا دغه وطن خپله یو کس یئ. دغه جرګې چې تاسو اووه کاله مخکې لیدلی وې او اوس هم ولیدې څومره فرق یې؟
مونگ ڈسکس کو چه مارتے چه مخ کے چه کم مشران و کم جرگے وی سمرا درن خلق و نو آبیا مونگ پا گوتا گوتا وش مارال چه آغا خو چونکه طول ملشوی دی یا ترگیش شوی دی یا چرتا ملشوی دی یا جرگو که آدرن والی مونگ نکو مخصوص لکا مخ کے بچو ایوان چه کم آٹم کے مشرف پر آگو یا نا مخ کے بہ گورنران رتل یا پرائم منسٹر برتلو نو التا وا ڈیر ترخی خبر ورتا کولے دا کوم دے پارا او ڈیر بورڈ لی لکا دئی تب ادا اڑخ کر دل نہ چدا سوکھتے نو پارون چ منگو کا تل اول رن پولیٹیکل انتظامیہ نہ ہدایت ورتا ملا دلتا سو با دا وائی دا بنوائی او تا سو با پاس ای نہ با پاس ای نو منگ ما آگا ٹیم کے منگ ڈسکس کو دا سیس چیارا دا ہو دا جرگیم بدل شوی دی.
صفدر داور سیب فوج دا وی چی علاقہ تقریبا دوی صفا کھڑے دا لو سوالو زخا او د خلکو د بیرته تک د پار هم زینو سیم لکی دکته خلک تللی دی. حال ته د ننه تک را تک څومره آسان او خلک په آسانه تلای راتلای سی کڅنګ
ممکن نه دی چې ته مینان شای کې اوسېږي بس ډایریک روان شي چې زبنو ته زم په خبر ته زم نه تبا وال انٹری کے نام بدرج کے اینو آغا اینا پس پتا تا اینو سی ملوی گی تبا بہار تا بیاوزے نو داشن تا بہار نا چھتا دا ننا دے اخپل کورتا بیا بام دا مسئلہی چھتا تبا انٹری کی گیا بنی بسو سورزی تیری گی لکا اوس چکم مونگ روندہ جرگا کی یو بل سارا ڈسکس کو چھے ایون دا قطر نا سعودی نا یا خلیج ممالک نا چکم خلق راشی نو دا دلتا افتو افتو پراتی او بنو که نو دیتا اینو سینا ملوگی چه لارشی
دا سولی پر لو
دول دا خپل پلاو غاڑای چه نور هور بند کی
دا سولی آواز ده
دا خپل منزه و شخدو دا حل سولیز چاره او دا خپل و حقون لپاره دا عدم تشدد لاره چه دی
پا دی اره دا بشیر گواش دا سولی پر لو خپروانه دا هر دو شنبه یا گل او هر یک شنبه یا اتوار پا ورزو لمشال ریدیو واری
دا سولی پر لو.
اوریدونکو تاسو زمو غاګل مشال ریډیو څخه اوري اوس هم 15 بجې کېدونکې دی او ګلای اعظم په سټوډیو کې دی راځي لاغه د خبرونو لنډیز مور
دا بلسن په کوټه خار کې نن په یو چاودنه کې لکه تر لګه وو کسان وژل شوی دی په کوټه کې د مشال اډو خبريال و چې دا چاودنه د کوټه خار لیاقت پاک ته مخامخ کچرو یا ادارتي وداني سره نږدې شوی په چاودنه کې وژل شو کسانو کې د اف سي زواک سرتیري هم شامل دي د چاودنه ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتا جزیز وای باید په سلور اډخیزه خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړ کړل شي نو موري د خبره د افغانستان د سولې خبرو شروع کول په هدف نن په اسلام آباد کې سلور اډخیزه غونډه ته په خپل وینا کې کړی د خبر پولیټیکو چارواکو نن مشال اډو ته ویلي چې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړي او افغانستان ته د مالونو وړونکو گاډو تګ راتګ شروع شوه دي د ورځې وړاندې په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د احتجاج په توګه افغانستان ته د مالونو وړونکو گاډو کسٹم اوردر ولې وو د افغانستان د بشرو حقوقو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وای په دغه سیمو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوې ده دغه دفتر د خزو څنګ مرستیالی ماری حیدری نن مشال اړتیا چې روان کال دوی سره په بلخ سرپل سمنګان او جوجان ولایتونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیه ثبت شوې دي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش وسلوالو ډلې د فعالیتونو مخه نیولې ده دغه وزارت وایي دولت وزیرین مشال اړتیا ویل داعش وسلوالو ډلې هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځانته مرکزونه او پټن ځایونه جوړ کړي بلخ د ننګار چارواکي وایي په کوټ او اچین ولسوالیو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې 28 داعش وسلوال وژل دي د شام شمالي خار حلب کې د حکومتي عملیاتو له وجې را تختیدلې د 30,000 نه زیات د شام وګړي د ترکیې پر پولې راغون شوې دي د شام حکومتي ځواکونو چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه دی او د یاغیانو ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل شوې دي او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي چې روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سرغړونه کوي کوم چې په روانه کورنۍ جګړه کې د ډزبندې غوښتنه کوي
له ګلیا څخه مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم زمو همکار سراج ظهیر باید پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې درته وایي
نن ایکسپریس رسپانه خپلې دریه کې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو لپاره ماتې ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړی دی شي ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتی په داو لګولې د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضرب عذب هم روان دی ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاکه کړې او د دغه علاقو نه د بیکور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې به سرته ورسول شي خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهن پوهنتون د حمله په شکل کې ښکاره شوه دریا اخیر کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستو او پکورنی کې د مرستو لار ونیسی او همدا یوازینی لار ده چې ترهګری ختم شي او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پړ خپل ادارېی کلی کې چې د خیبر پختونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلې 1500 کسانو ته 1500 روپۍ میاش وظیفه ورکړې او د چلبه تر د اتومیا شپوري جاری وی او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټه کړي دي د دې مخکلي کې چې د دې انتخاب د لپاره ځینی شرطونه اخوده شوی وو لکه هر هغه تن چې گریډ 19 کې کار کوي یا د گریډ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي دا راز مالدار خلک او د قبایلی سیمو اوسیدونکو به هم د دې امداد پیکیج جوګن نه وي نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی او د دې د لپاره د عمر هیڅ کېد هم نشته. اداریا اخري کې لیکي چې یو خو د دې باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړل شوی دی چې مالدار وي، ځینې پکې په لکونو تنخواګانې اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړل شوی دی. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستلې شوی دی. نو باید چې په دې نظر ثانی وشي او د دې سره سره پکار ده چې د قبیلی سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو زموږ غږل مشال ریډیو څخه اوري. واشنگټن پوسټ او رسپانې د افغانستان د ملي پوز په لیکو کې د څلوېښت کلنو نارینه وو د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانه د افغان دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې دغه فیصله تیره میاشت د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف لخوا د فشار لامل شوې. بلخوا فارن پالیسی مجلې د امریکي صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ د روسیو څرګندونو او کمپاین په اړه د پاکستاني وګړو سوچ او فکر ته کتنه کړې. د دې دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا مرزا دا اور.
واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي افغان پوسټ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي په لیکو کې تر څلوېښت کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتېرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرال دولت وزیری په خبره د سرتېرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 نه 30 ته د سیوا کولو فیصله تیره میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار و. وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوست کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. رسپانه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوست د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري، خو د ځواک نیمګړتیاوې تیر کال په پام کې راغللې. رسپانه لیکي د ډیرو کارپوهانو په باور افغان پوست ته تیر کال ریکارډ مرګ ژوبلا اوړېدلې وه، که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټی لا هورنویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبلا کې 28% زیاتوالی راغلی و. رسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل که یوې خواته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بلخوا دوی ته دا مشوره هم ورکړې چې له چیک پوسټونو نه د سرتېري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتېرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی، بلکې باید د دماغي ناروغانو هسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوهه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجماني کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمیر په 2014 کال کې 2600. مجللي کې د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمیرل کیږي، زده کوونکي یې پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا ته پوسټ وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب وو چې منفی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ، او که چیرته غواړئ له هغه ځای زموږ خبرونه ډاونلوډ کړئ دا هم تاسو کولی شئ. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سایټ اوس په یو نوي بڼه باندې او نوي شکل باندې تاسو ته خبرونه لري. تاسو ورشئ، هغه وګورئ، هلته تصویرونه هم شته دي، ویډیوز هم شته دي، او په لیکلي بڼه باندې هم تاسو رپورټونه پکې لوستلی شئ. که چېرته غواړئ د خپلې خوښې خپرونه پکې ډاونلوډ کړئ، هغه هم کولی شئ. موږ ته خامخا د دغه نوي ډیزاین په اړه باندې هم نظر راغی. اوس یو رپورټ ته بیرته راګرځو. د سرطان د ناروغي پر ضد نړیوال ورځ پنځشنبه و. د کوټه کې په کوټه کې بی ام سی روغتون کې په تیرې و کال کې د شاوخوا 3,500 ناروغانو درملنه شوې ده، او د غلطه چارواکي وایي چې په دې روغتون ته چې کوم اکثره د سرطان یا کانسر ناروغي مریضان ورول شوي دي هغه افغانان دي. د ډیرو د غلطه وړیا درملنه هم کیږي. زما همکار بارکوال مخیل دغه روغتون ته ورغله دی او د ریپورت یې جوړ کړی.
د سرطان د ناروغي متخصص ډاکټران وایي په ښځو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وي، او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40,000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوث آباد کې اوسېږي په همدې ناروغي اخته ده.
د ناروغي خو اول دواره ده چې نه باندې پوهېدلو د 12 کال نه او د لرنګ په دې کې مرغړې او بیا هم دوا نه کولی. دا دوه کاله کېږي چې زور اخیستی، یو کال کېږي چې پریشانه کړی، بیرته بیا درې دانې بېرته راوختلی، بیا دوه دانې پرې کړي دي، یو دانه لاسته.
د سرطان د ناروغۍ په څانګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسېدونکي دي. د کندهار له ارغندا ولسوالۍ راغلې مېرمن هم د دې مرګونې ناروغۍ ښکار ده.
دا مې نهمه میاشته چې دا ناجوړي را پېښه شوې ده. زموږ د سرطان څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د قیصر دپاره واټ جوړ کړي چې موږ در کوټې و در لاهور و در کراچۍ پورې نه ځو، ورځو ستړي کېږو، پیسې او خرچونه مو کېږي. زموږ د دوه څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته وسایل هلته جوړ کړي چې زموږ علاج هلته وسي.
که څه هم په دې روغتون کې سرطان د ناروغي وړیا درملنه کیږي، خو د وینې د سرطان یا د رادیوتراپی د وړانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روغتونونو ته اړ کیږي چې اکثر ناروغان یې وس نه لري. د بی ام سی روغتون په کینسر څانګه کې کارکوونکی فارماسیست نادرخان خټک وایي
موږ سره چې دی افغانستان او پاکستان ریشو چې ته وباسي تقریبا 50% څخه زیات چې دی هغه د افغانستان سره دي. غټ وجه دا دي چې هلته یو خو بماري سوي دي، کیمیکل ویپنز هتیارونه چې دي یو سوي دي، د وجه سره هلته کینسر نه جوړي چې دي ډیر زیات دي. التا علاج سہولیات نسته ایران کې کیږي او په انډیا کې کیږي، لیکن دا دي چې هر سړی اغزای پورې نسته تللی. موږ سنټر چې دی دلته تقریبا 95% څخه زیات کیسونه چې دی هغه موږ مفت کوو.
د سرطان د څانګې مشر ډاکټر زاهد محمود خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازې 500,000 کلداري ورکوي، چې وایي دا بیخي لږ دی او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي.
د کینسر وجوهات معلوم نسته، مګر د دې لپاره ټیسټونه د علامات هغه علامات سره کنفرم سي بیا معلومی شي دا سرطان ده. 2015 کې 3,500 مریضان رجسٹر ہوئے، اگر کی ذات کینسر سی بریسٹ ہوئی، نمبر دو خوراک نالی والا کینسر بیخی ذات ہوئی دا بلوچستان انکلوڈنگ افغانستان half of the ایران.
د روغتیا د نړیوال سازمان د یو رپورټ له مخې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې له هغوی څخه یوازې 40,000 تنو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
اوریدونکو تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی اے ملازمین په 15 ورځ لا هم اړتال کوي، خو د پی آی اے پایلټانو سازمان یا ادارې بیا ویلي دي چې دوی نور نشي کولی چې د پروازونو ودرولو ته ادامه ورکړي، نو ځکه غواړي چې دغه احتجاج زر تر زره ختم شي. یاد دي چې د پی آی اے کارکوونکي له حکومت غواړي چې دغه شرکت دی نه شخصي کوي او نچکاري دی نه کوي، د حکومت لاندې دی وساتي، خو حکومت غواړي چې دا شخصي کوي او د خپل واک لاندې چې کوم د دې چارې دي هغه شخصي کمپنیو ته ورکي. په دې اړه محمد عمران رپورټ لري.
د پی ای ای د پایلټانو سازمان پال پا د صدر عامر هاشمی تر مخه دوی د جازونو نور ودرولو ته تیار نه دی او که حکومت د دوی د امنیت ضمانت ورکي دوی جازونه چلولو ته تیار دي. خو لا تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا ورته څه باور نه دی ورکړی شوی. پاکستانی مطبوعات وایي چې د پایلټانو د سازمان صدر عامر هاشمی دا تور هم لګولې چې په دوی جازونه په زور ودرول شوي او د ټلیفون د لارې ورته دړکې ورکړل شوی وي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کراچۍ ته تللی چېرته چې به هغه د پی ای ای د کارکوونکو سره په احتجاج کې ګډون کوي. اسلام آباد کے خبر یارانو سره د خبرو په وخت عمران خان ویل چې په کراچۍ کې بخپلې غوښتنې مرکزی حکومت تک دی ځکه چې حکومت ټولې فیصلې په یوازې سر کوي او پارلیمان ته نه خبرېږي. پچکاری د لوی سوچ نه پس کولې شي او دغه وخت هم دا په ذهن کې ساتل پکار دي چې ولس تتری ګټ رسی او کنه او چې کله د یوې قومي ادارې نچکاری کولې شي نو په دې په قومي اسمبلی کې بحث پکار وي او فیصلې په پارلیمان کې کولې شي. په حقیقت کې نچکاری څه شی دی؟ یوازې چلون کې بدلېږي نوي جازونه خو نه راځي. نو حکومت دې د پی آئی اے انتظامیہ سمجھتی
پی آئی کی مینجمنٹ بدلے گی پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے گی بھائی گورنمنٹ مینجمنٹ ٹھیک کر دے
د جازونو پینځه ورځې ودرول ورسره د خالی پورز دا امکان سرګندول کیږي چې احتجاج به ختم کړي شي. په دې لړ کې د خالی پښپا د پی آئی اے د مشترکه کمیټه مشر کیپټن سویل بلوچ په مشرۍ کې کارکونکو او د نچکارې مرکزی وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته خبریالانو سره د خبرو په وخت مرکزی وزیر اویل چې دوی غواړي دا مسله هواره کړي ولی شرط داده چې د جازونو تګ راتګ شروع شي.
هم سب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپریشن
مونږ ټول غواړو چې د آپریشن زر تر زره شروع شي او په کوم ځای چې دا مذاکرات ختم شي نو له هغه ځایه به شروع کوو. مونږ په دې خبره سنجیده غور کوو چې دا مسله هواره
کړو.
مونږ په دا مهال د پی ای د مشترکه کمیټه مشر سویل بلوچ ویل چې اوس د دوی تر ټولو لویه غوښتنه دا ده چې هغه څلور کسان دې راوستل شي کوم چې د احتجاج پر مهال نیولې شوي وو.
مونږ
درخواست کړې چې زموږ څلور کسان ورک دي. هغه زموږ لپاره تر ټولو مهم دي ځکه چې زموږ دوه کسان وژل شوی او یو شمیر جوبل شوی دی. نو لومبه خوازداده چې د غسلور کسان دي زر تر زره پیدا کړی شي او تر څو چې موږ ساتمی نتیجې ته نه رسیدلی تر هغه وده جازو نه تګ راغلی
وي.
د پی ای د کارکونکو لخوا د سه شنبه یا نه پوره د جازو نه تګ راتګ په مکمل توګه ودرول شوی دی او تر دې د ماده 200 نه زیات پروازونه د ملک دننه او بهر ملکونو ته نه دي تللي. د سر سره د احتجاج پر مهال د دوه کسانو د وجنې د پلټنو لپاره د نیم فوجي ځواک رینجرز لخوا یو کمیټي هم جوړ کړی شوی او هم دې لړکی د جمعې پورز د کارکونکو مشترکه کمیټه د ڈی جی رینجر سرلی د کاته کړي او د دوی لخوا خبر شوی ویډیو کې خود له شوی تن په اړه ڈی جی رینجرز ته ویلي چې هغه مشکوک نه بلکې د پی آئی اے کارکونکو دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو ری د مشال مرکز مونږه اونۍ ز خبرونه چې مختلفو شخصیتونو سره پکې خبرې کیږي. د دې ترڅنګ تاسو له مشال ریډیو نورې غنې اونۍ ز خبرونه هم اورئ چې اکثره پکې اوس نوې خبرونه دي. تاسو مونږ ته په اړه باندې خپل وړاندیزونه او تجویزونه راکول شي چې دا خبرونه نورې څنګه کیږي. رپورٹ سره ګرځو د پېښور په اسلامي کالج پونتون کې د انتظامی لخوا د 14 ټولګي په کچا د پښتو زده کړې تړل شوې. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنيري د دې پونتون د پښتو څانګې د مشر پروفیسور بسین یوسفزی سره خبرې کړې او په سر کې ترې پښتنه کړې چې په پښتو څانګه کې دا وخت د زده کړو څه حال دی. هغه وایي
زموږ سره په وړاندې کال کې یعنی په یو لسم ټولګي کې زموږ سره 15 پېتا خلکان دی په سیکنډ ایئر کې 200 لوی خلکان دی. ام پریویس چې دی موږ سره دی یوشت کسان او په شپاړسم کې موږ سره دی یو لس کسان. بی اے خو په اسلامي کالج کې ختم شوی دی. موږ ډېرو جهان چې بی اے شروع کوي خو هغه ختم کړی دی او په بی ایس لیول باندې زمونږ د داخلو لپاره موږ په اخبار کې اشتهار ورکړی خو کسان اوته کسان راغله نو موږ اجازت نه کوو ځکه چې دا نان پروډکټیو ډیپارټمنټ دی. دا پیسې نه ګټي. نو ما ورته ویل چې یاره په مور پلان باندې خلک پیسې نه ګټي هغوی خدمت کوي خو هغوی ویل چې نه خامخا چې پیسې نه ګټي نو هغه ډیپارټمنټ بند کړي. بل دا ده چې ډیپارټمنټ کې نه کلرک شته نه لایبریرین شته نه سپرنټینډنټ شته. دا کارونه ټول مونږه استادان پخپله کوو. بل دا ده چې زمونږ د لایبرري لپاره پرچیز مونږ کړو هغه پرچیز چې دی داغي پیمنٹ هم تر اوسه پورې نه دی شوی، د دکاندار پیسې قرض دي، هغه هم مونږ څو څو ځله ولیکل چې دا پرچیز دا پیسې مونږ ته راکړي، خو هغې مونږ ته تر اوسه پورې ریلیز نه کړي.
په بیس لیول تاسو وایئ چې دوی زده کړې نه ورکوي، دا به څوک وجود نن پروډکټ دی؟
هغوی نن پروډکټ د ځان لپاره یا دوی وایي چې سټوډنټان دې راشي مونږ په ډېرې پیسې وګټو. نو دا اسلامي کالج هم داسې نه و پخوا چې په کې خلکو په سټوډنټانو نه پیسې ګټلې، خو ستا دستور را شروع شوی دی چې سټوډنټان هم پیسې راوړي، چې هغوی خډېرې پیسې راوړي نو علاوه هغه ډیپارټمنټ خایي نه چلند نه وي. بله دا خبره ده چې د پښتو څانګه په پېښور پوهنتون کې هم ده، باچا خان پوهنتون کې هم ده، ملکنډ پوهنتون کې هم ده، او مونږ ته دا فخر حاصل دی چې زمونږ سره د ټولو نه زیات سټوډنټان دي، او زمونږ په ډیپارټمنټ کې یو ټیچر پرماننټ دی، باقي ټول کانټریکټ یا اډ هاک دي.
دا خو جدي په بی ایس لیول باندې ماشومانو له موقع نه ورکوي، زده کوونکو له موقع نه ورکوي چې هغه خپله مورنۍ ژبه زده کړي، نو بیا به په ماسټر لیول باندې تاسو له سټوډنټان د کوم ځای نه راځي؟
بالکل همدغې دپاره مونږ بیا بیا ووایي چې مونږ ته اجازت راکړي دا همدغسې ډیپارټمنټ شروع شي، نو شپږ اتو نه شروع شي او بیا سټوډنټان زیاتېږي او زمونږ بلا سټوډنټس راځي. او دغه سټوډنټس چې کوم مونږ ته په تېر کال په بی ایس کې راغلي وو، په دغه کوم زیاتره سټوډنټس په جړه جړه باندې واپس نورو سبجیکټس ته لاړه.
نو کدی جی دا بیسلا عملی کی او تاسو څنګه چې وی جی بی ایس لیول باندې زده کړې ختم دي، د دې بس نقصان دي د جبه د پاره
دنیا کې هغه قانون ترخی کړی دا چې په مورنۍ ژبه کې زده کړې کړې دي. زمونږ د تعلیم ژبه په کار ده چې خپل ژبه او هغه مخفوران دې بوت نشي. دا یو ډېر غټ ظلم دی چې یو قام د خپل ژبه نه، د خپل ثقافت نه، د خپل اصلانو نه، د خپل کلتور نه لره وساتل شي.
قام قوا يال ورسر دي
خبرنا او فريادنا
ومانا اخلتي مانا
عليك كتير دي نباسي قام قوا
الوي ګورګن صاحب دا خو موږ سره خوري
راغلي جمهوریت اوس تر اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوه هوه قدرت وای دی نو چې قام قوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. که فیسبوک پاڼه لرئ نو خامخا د مشال ریډیو پاڼه در سره خوښه کړئ، ځکه چې هلته مختلف تصویرونه شته دی، ویډیوز تاسو ته هلته مونږ ایښي دي، تاسو کولی شئ د ملګرو سره شریکې کړئ، همدارس خپله پې هم تبصره وکړئ، او د فیسبوک د لارې مونږ سره هم اړیکې نیولی شئ. تاسو کولی شئ چې مونږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ، میسج راته هلته وکړئ او راته ووایئ چې زموږ خبرونې څنګه روان دي او لا نورې څنګه ښې کولی شو. د دې تر څنګ که ټویټر لرئ، ټویټر باندې هم مشال ریډیو شته دی، هغلته هم تاسو مشال ریډیو فالو کوئ شئ او زموږ خبرونه او همداراز تازه تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. تاسو کولی شئ چې له هغه ځایه هم له حالاتو با خبره اوسئ. اوس هم یو مطبوعاتي کتنه د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکلی چې د پاکستان حکومت ته پکار دی چې بنگلاديش د یو خپلواک هیواد په توګه ومني او داسې چلند ورسره ونه کړي چې ګونی بنگلاديش اوس هم د پاکستان یو برخه ده. د دې مقالې نورې برخې به له اسرار العالم خور.
د ډیلی ټایم ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی له بنگلاديش سره د پاکستان سفارت اړیکې وروسته له هغو کړکېچنې شوي چې پاکستان یو بنگلاديشي سفارتکار په اسلام آباد کې د څلور ساعتونو لپاره په حراست کې واخیست. بنگلاديش دغه ګام خلاف احتجاج کړی. یاد وي چې له دې وړاندې بنگلاديشي حکومت په ډاکا کې پر یو پاکستاني سفارتکار د مشکوک فعالیتونو تور پورې کړ او د هغه پر ضد یې ګامونه واخیستل. د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغو پیدا شوی لکه نه چې د وزیر اعظم حسینه واجد په مشرۍ حکومت هغو کسانو ته پانسۍ ورکول پیل کړي دي کوم چې د 1971 په جګړه کې په جنگي جرمونو کې ککړ ګرځېدلي وو. د پاکستان د بنو چارو وزارت د پانسۍ ورکولو دغه ګام په ډاګه غندلی او دا یې په 1974 کال کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د شوي هغه تړون څخه سرغړونه بللې چې پکې ویل شوي د هغو کسانو پر ضد به مقدمې نه چلول کېږي پر چا چې په یاره جګړه کې د جنگي جرمونو تور لګېدلی وي. بنگلاديش په جنگي جرمونو تورنو کسانو د مقدمې لپاره په کال 2010 کې ځانګړی عدالت جوړ کړ او له غیره په دوی خیې په 25 کسانو جنگي جرمونه ثابت کړی دي چې پکې 21 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوی او د اپوزیشن ډلې جماعت اسلامي د دریو مشرانو په ګډون 4 کسان په دار ځړول شوی. د بنگلاديش موجوده حکومت تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارو د کال 1915 په بغاوت کې مهم رول لوبولی وو. په بنگلاديش کې راغلي د دغه بغاوت په نتیجه کې د هیواد د هغه وخت ولسمشر شیخ مجیب الرحمن او د کورنۍ زیاتره غړي وژل شول او یوازې دوه لوڼه یې چې دغه وخت په جرمني کې وي ژوندی پاتې شوې. په بنگلاديش کې پر پاکستان د مداخله تورونو وروستو د یاد تړون ارزښت ختم شوی. البته اوس مهال د دواړو ترمنځ د اړیکو د بیا بحالۍ ضرورت دی او باید چې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان د اسلام آباد او ډاکې ترمنځ د تاوتریخوالي کمول لپاره خپل رول ولوبوي. د پانسۍ ورکولو عمل د بنگلاديش کورنۍ مسله ده. که څه هم پاکستان د خپلو اندېښنو څرګندونه کولی شي، خو باید چې د ډاکې سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي. که په بنگلاديش کې له بشري حقوقو سرغړونه کیږي نو د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالې ادارې به ترې تپوس کوي، نه چې پاکستان. پاکستان لر پکار دی چې د بنگلاديش په کورنیو مسلو کې د ګوتو وهلو پر ځای له دې هېواد سره خپل اړیکې خې کړي او دا د دغه سیمې د امنیت په ګټه دی.
اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبو ته را رسیدلی یو. ګلایز را سره په سټوډیو کې دی به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. دا بلوچستان په کوټه ښار کې نن په یو چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال وایي دا چاودنه د کوټه ښار لکت پارک ته مخامخ کچرو یا عدالتي ودانۍ سره نږدې شوي. په چاودنه کې په وژل شوو کسانو کې د اف سي ځواک سرتیري هم شامل دي. دا چاودنه ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې باید په څلور اړخیزه خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه لار جوړ کړل شي. نوموړي دا خبره د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډې ته په خپل وینا کې کړي. د خیبر پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړي او افغانستان ته د مالونو وړونکو گاډو تک راتک شروع شوه دي. د ورځې وړاندې په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د احتجاج په توګه افغانستان ته د مالونو وړونکو گاډو کسٹم ودرولې وو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د شمالي ولایتونو څنګه وای په دغه سیمو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوې ده. دغه دفتر د خزو څنګه مرستيالي ماری هیدری نن مرشال اړوتوي چې روان کال د 2 په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیه ثبت شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې د داعش وسلواري ډلې د فعالیتونو مخه نیولې ده. دغه وزارت وایان دولت او وزیري نن مشال اړتیا ویل چې داعش وسلواري ډلې هڅه کوله چې په غزنی ولایت کې ځانته مرکزونه او پټن ځایونه جوړ کړي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې په کوټ او اچین ولسوالیو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې 28 داعش وسلوال وژل دي. د شام شمالي ښار حلب کې د حکومتي عملیاتو له وجې را تښتېدلي د 30,000 نه زیات د شام وګړي د ترکیې پر پولې راغون شوي دي. د شام حکومتي ځواکونه چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه دي او د یغیانو ترمنځ سختې جګړې رپورټونه ورکړل شوي دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي چې روس او شام د ملګرو ملتونو له حقه قرارداد سرغړونه کوي کوم چې په روانه جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي. او په تایوان کې یوې زورورې زلزلې یو ولس منځله ودانۍ ونړوله چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ودانۍ ړنګې ملبې لاندې ورک شوي دي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له ګلیا څخه مو د خبرونو لنډیز واورید او دا زموږ د دې ورځې د نست خبرونو روسي د خبرونو لنډیز وو. په همدو سپو کو تاسو پاتې شوئ نو تاسو کولی شئ چې ډیوا ریډیو واورئ. زه بشیر ګواخ د خپل ټولو همکارانو په استازیتوب در سره اوس مخه کوم. تر سبا پورې مو په خدای سپارم. سبا به د نورو خبرونو سره حاضرېږو. خوشحاله او بریلی اوسئ.